ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو قدرمنو او اوریدونکو په دې خبرونه کې زما عصمت څاروانه او امید مرزبان سلامونه ومني. تیرونه په پا پاکستان کې د لاهور د محکمې مخته په ډبرو د وی امیدواری خزي د وشلو پیخي د بشري حقوقو د مدافع ټولنو او د سیمې د خلکو پام حقوق قتلونو ته واړه و چې د ناموس په نوم کیږي. پر 25 کلنې فرزانه پروین او د هغې پر خاون لسکونو سړو چې د هغې د کورنۍ غړي هم پکې شامل ول د سه شنبه په ورځ د لاهور د محکمې مخته حمله وکړه. دوی د فرزانه د کورنۍ له لوري د شوی شکایت د ځواب ویلو لپاره محکمې ته تللي ول. د هغې د کورنۍ لخوا په وړاندې شوي عریضه کې ادعا شوې وه چې فرزانه د خپل میړه له لوري تښتول شوې ده. د فرزانې خاوند وایي پولیس لاسترزنی ولاړ ول او پر هغې د ډبرو د ویشتلو مخه ونه نیوله. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو لوی کمشنری ناوی پیلی د پاکستان له حکومت په کلکه وغوښتل چې په خپل هیواد کې د ناموس په نوم د قتلونو د مخنیوي لپاره چټک او کلک ګامونه واخلي. دا په پاکستان کې لومړی پیښه نه وه. تر دې مخکې هم د ناموس د دفاع په نوم ډېرې پیښې شوې دي. په افغانستان کې هم د ناموس په نوم قتلونه زیات کیږي. په دې وروستیو ورځو کې په بغلان کې یو هلک او نجلۍ چې غوښتل یې د خپلو کورنیو د خوښې خلاف واده سره وکړي د وسلوالو له لوري وغوښتل شول. تر دې مخکې ګڼې نورې داسې پیښې شوې چې شای د اکثرو له نه راپور خپور شوی وي او نه خلک پرې خبر شوي وي. ویل کیږي چې په افغانستان کې له محکمې پرته دا ډول قتلونه زیات کیږي، مګر عموما د کورنیو له لوري پټ ساتل کیږي. د ازادي راډیو د نن ورځې په دې ترشناس باندې پروګرام کې دا ډول قتلونه څېړو او د کارپوهانو نظر پوښتو چې بشري حقونه، قانون او شریعت په دې برخه کې څه وایي.
سلام، ما امید مرزبان را هم به پذیرید. قسمی که آقای چاروان گفتن در برنامه زیر آسمان کبود امروز درباره آنچه قتل‌های ناموسی خوانده می شود، یعنی کشتن افراد با بهانه ناموس، بحث می کنیم. قربانیان این گونه رویدادها در اکثر موارد زنان و دختران جوان هستند. این یک مسئله تازه نیست، بلکه در گذشته ها نیز در جامعه سنتی افغانستان وجود داشته است. حداقل در همین اواخر از این گونه رویدادها در ولایت‌های مختلف از جمله کندوز، بغلان، هرات، غوربند، نیمروز گزارش شده است. در ولایت کندوز بانوی در محضر عام سنگسار شد، در بغلان یک جفت را اعضای خانواده و نزدیکانشان تیرباران کردند و در غوربند یک دختر جوان به دلیل آنچه زیر پا کردن ننگ و ناموس خوانده شد با ضرب گلوله به قتل رسید. این عمل از نگاه قوانین شرعی و مدنی چه حکم دارد؟ آیا می شود در جامعه سنتی افغانستان از این گونه قتل‌ها جلوگیری و عاملان آن را مجازات کرد؟ و آیا این عمل ریشه در فرهنگ ما دارد یا در باورهای دینی؟ این سوال ها و دیگر سوال های مربوط را در این برنامه زیر آسمان کبود به بحث می گیریم و مهمانان ما هم در استودیو هستند. همچنان آقای مولانا صدیق الله فدایی، رئیس اتحادیه علمای 57 کشور اسلامی در آلمان را از طریق تلفن با خود داریم. مهمانان ما هستند بانو نجلا ایوبی، مدافع حقوق زنان، دکتر رفیع الله بیدار، مسئول دفتر مطبوعاتی و سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، و فیروز غفارزی، وکیل مدافع.
بله، میلمانو ته هرکلی ویو او تاسو اوریدونکو ته هم وایو چې تاسو ته زیات وخت درکو چې تاسو هم خپل نظر څرګند کړئ. کده شي داسې اوریدونکو هم ولرو چې د داسې قتلونو دفاع کوي او د دوی په نظر سم ښکاري، هغه هم کولای شي چې خپل دلایل وړاندې کړي. زموږ میلمانه به د دوی په څرګندونو هم تبصری وکړي. ټول میلمانو ته هرکلی وایو. لومړی له ډاکټر صاحب رفیع الله بیدار چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویندو او د مطبوعاتي دفتر مسول دی، له دوی غواړو چې د بشري حقونو له نظره په دې موضوع خبري وکړي. ستاسو په نظر دا ډول قتلونه چې په حقوقو کې محکمې ته مراجعه نه کیږي یا دولت ته مراجعه نه کیږي او د یو هیواد اساسي قانون په نظر کې نه نیول کیږي، د بشري حقونو له نظره څرنګه کار دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
بله زادای صاحب، بله فکر کوم چې تخنیکیست ته د ټلیفون لاره شغله اجازه را سره، خو فکر کوم چې ټلیفون قطع شوی دی. خو خیر، محترم نجلا ایوبی ته به نوبت ورکو چې د خزو د حقونو مدافع ده او په سټوډیو کې تشریف لري. تاسو دې شوزو دی وی مدافع په توګه د دا ډول قتلونو په اړه څه نظر لري؟
خب ما سلامای خود عرض میکنم خدمت دوستا و شنوندگان محترم و عصر خوش برامگی میخوایم. یک موردی که نباید از خاطر بگذرانیم و یا فراموشش کنیم ایست که در اکثر موارد امو متاسفانه رسم رواجای ناپسندی که در جامعه ما و شما وجود داره، عدم آگاهی از حقوق زنها و همچنان چی از عباد قانونیش و یا چی از عباد شرعیش، اینا نقش خود دارن در قسمت ازی که متاسفانه قتلای ناموسی صورت میگیره. عدم حاکمیت قانون یک مورد دیگه است که متاسفانه ما در اکثر مواردی که شما خودتونم در آغاز برنامه ذکر کردین، متاسفانه اکثر وقایعی که اتفاق میفته از طرف دولت و از طرف نهادهای عدلی و قضایی افغانستان متاسفانه بر از اونا به شکلی که باید رسیدگی شوه رسیدگی نمیشوه. به خاطر اینکه در بعض تنها راپورای به مثلا به میدیا میبره که یکی در مثلا یا مردم منطقه و یا جامعه مدنی افغانستان یا در کل خود فعالیت میدیا می باشد، اونا می کشن به سلو وقتی به میدیا می برای اکثرا تلاش می کنن که برای زور رسیدگی کنن که متاسفانه ای اکثرشان گم می مانن و اکثر راپورا رو ما نمی داشته باشیم. مورد دیگه خود ضعف نهادهای عدلی و قضایی قسمت پیگیری و قسمت رسیدگی به قضایی است که متاسفانه اینمی خودش یک کلتور مافیت از مثلا از مافیت ایجاد میکنه در بین مردم که اینا فکر میکنن که اگر یک کار را انجام دادن این کار کلن حقشان است و در حالی که از بود شرعیش اگر آدم ببینه از بود قانونیش ببینه کسی که نفس کس را از بین میبره این کلن نه در شرع رواست و نه در قوانین نافذی افغانستان.
در رابطه با این لحظات بعدم صحبت خواهیم کرد بانو ایوبی که از نگاه مسائل شرعی چقدر این مسئله حکمش چی هست و همچنان از نگاه قوانین مدنی افغانستان. در کل از بحث از سخنهای شما چون این برداشت کردیم که از این رویدادها خیلی زیادتر از او چیزی هست که در رسانه ها بیرون میشه و گزارش داده میشه. دکتر سب بیدار مسئول دفتر مطبوعاتی و سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، میشه از شما پرسیم که ارقام دقیقی از همچو موارد در دست شما هست؟ مثلا بگوین در یک سال گذشته چند حادثه از این نوع در کمیسیون حقوق بشر افغانستان ثبت شده؟
من فکر میکنم که
مثال
گذشته بله بله آلا میشنویم، بفرمایید، صدایتان بهتر شد.
دکتر سبیدار
بله الو
بله ډیر مننه. خیر څه تخنیکی ستونزه ده. ډاکټر صاحب رفیع الله بیدار ته به وروسته ورشو. اوس به ورشو مولانا صاحب صدیق الله فدایی چې په جرمنی کې د و پنځوس اسلامي هیوادونو د علماو د اتحادیې عمومي رئیس دی. مولانا صاحب فدایی، د اسلام له نظره که تاسې په دې موضوع خبرې وکړئ، مخکې مو اشاره وکړه چې دا ډول قتلونه عموما بې له دې چې محکمې ته مراجعه وشي یا د یوه هیواد اساسي قانون په نظر کې ونیول شي، عموما زموږ په ټولنه کې خصوصا په خپل سره یوه کورنۍ اجرا کوي دا ډول حدود، ځینې حدود بولي او شرعي حدود بولي. ستاسو په نظر د اسلام له نظره دا ډول قتلونه څرنګه دي او اسلام کوم شرایط یې شیدي؟
دسې دی چې ساروان صاحب ډېره مننه دا خبره دا پوښتنه مطرح کړله. اول دا دی چې په اسلام کې د قانون تطبیق حق چې دی د دولت و د یو ارګان هغه دی چې هلته یوه مستقله قضا وجود ولري، قضا د شاهدانو په حضور کې او د اثبات ته وروسته او ټول عوامل و هغه شیان وڅېړي، بس د هغې نه چې په هغې ملک جنگ نه یي، فقر نه یي، ناداري نه یي او شریعت و قانون نافذ یي، په هغې صورت کې کولی شي چې په دې مسایلو باندې حکم وشي. اوس چې دغه کوم قتلونه کېږي دا د شریعت په لحاظه نه دي، دا بلکې د بدلو انتقام و د غچ اخیستلو دپاره دي او په هغې کې اکثره وختو کې داسې شی شوی یي چې ثبوت وجود نه لري. مثلا سوری نساء په پنځلسم آیات کې دغه حکم راغلی دی چې په هغې کې باید د دغسې یو هغه دپاره څلور شاهدان او د هغې ځان ته شرایط و اساسات وجود لري چې دغه اساسات پوره کول و دغه شرایط را پوره کول په اوسني عصر کې دی څلور شاهدانو نه په داسې حال کې لکه سلایي چې په کڅوړه کې سړی وویني په دغسې حالت کې دوی شهود وویي چې دغه کسان محسن و، یعنی ښځم میړه لري او میړم ښځه لري او دوی د یو عقدو په یو قرارداد د نکاح کې سره ژوند کوي. په هغې صورت کې په دوی باندې دا کوم حد چې بدبختېږي هغه هم پس د دې نه چې قضا او محکمې فیصله وکړه او قانون حاکم وي. داسې نه شي کېدلی چې سړی په خپل شخصي ځان باندې راپاڅېږي او ووایي چې زه شریعت او هغه تطبیقومه. مثلا د دې مثال یو وخت کې حضرت علي رضی الله تعالی عنه په یو جهاد کې یو کاتر سره مخامخ جنگ کې ولاړ وو او په هغې باندې بریلاسی شولو. دغه کاتر حضرت علي کرم الله وجهو ته لاړې ورتو کړلې، نو حضرت علي کرم الله وجهو پاڅېدلو او وی ویلې چې اوس زه ستا سره کار نه لرم، ځکه تر اوسه مې د خدای دپاره ستا سره جنگ کولو او اوس چې ما ته لاړې راتو کړلې نو زما سره خپله کینه او حسد پیدا شو ستا په مقابل کې، نو که زه ستا سره اوس دلته هغه کومه دا انتقام جویي ده، دا د اسلام او د شرع تطبیق نه وي، ځکه زه ستا سره کوم خصومت نه لرم. او په دې ساعت کې دغه سړی چې دغه خلق یې ولیدلو دغه اخلاق یې ولیدلو پس د هغې نه دغه د اسلام دښمن مسلمان شو. نو زمونږ په اسلام کې د شرع دپاره مثلا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې یوه ښځه راغلله او هغې وویلې چې ما زنا کړې ده، ما باندې حد تطبیق کوي. په دې وخت کې څلور ځلې په څلورو مجلسو کې دغه اعتراف وکړلو چې هغه هم ضرور دی د دغسې د حد د جاري کولو دپاره، او که د اقرار اخیستل په زور باندې شوي یا په تعذیب باندې شوي چې متاسفانه په افغانستان کې د خلکو تعذیبول دولتي او غیر دولتي ارګانونه مخالفین د خلکو نه اقرارونه په زور اخلي، په دغه وخت کې دغه اقرار چې دی هیڅ وخت د باور وړ نه دی او سړی نشي کولی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته چې دغه ښځه راغلله وی ویلې حضرت علي رضی الله تعالی عنه ناست و هغه ورته وویلې چې دا ښځه که دا ګناه کړې ده نو دغه ماشوم چې دا اوس حامله ده ترېنه دغه ماشوم خو ګناه نه ده کړې، دا په دې ګناه کې شریک نه دی. نو بیا هغه امر وکړلو چې وضه د حمل دې وشي، او پس د وضع د حمل نه چې دغه ښځه بیا راغلله او وی ویلې چې ما باندې حد جاري کوي، نو هغوی ورته وویلې چې ته اوس لاشه دو نیم کاله دی ماشوم ته رضاعت ورکه، یعنی شیدې ورکه، او پس د هغې نه به بیا موږ او تاسې سره ګورو. نو اسلام کوشش کوي چې الدین یسر اسلام هغه کوي، لیکن د فساد د مخنیوي دپاره هماغسې چې اسلام ویلي دي چې شاهدان یي قاضي بې طرفه یي کوم شخصي مسله ونه لري او اقرار په زور باندې یا د ناموس د هغه دپاره نه یي اخیستل شوی، دغه د اسلام موقف دی. او زمونږ په جامعه کې اوس مونږ چې اسلام تطبیقول غواړو نو د هغې شرایطو هغه شیان اوس نشته دی. مونږ باید کوشش وکړو چې اول په افغانستان کې دغه غیر امنی حالت د منځه ویسو تر څو چې هلته قانون وي، قضایي شاهدان دې د ډاره او بدون د دروغو نه حاضر شي او هلته په محکمه کې شاهدي
ولري
او پس د هغې نه یوه مستقله محکمه په دې
باندې. تشکر مولانا صاحب صدیق الله فدایی، رئیس اتحادیه علمای 57 کشور اسلامی در آلمان. آقای فدایی، نظریات شما در رابطه با این موضوع شنیدین و حالا فکر میکنم مشکل تکنیکی رفع شده. دکتر سبرفی الله بیدار، پیشتر سوال ما از شما این بود که آیا ارقام دقیق وجود داره از اینکه چند مورد از همین گونه در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حداقل در یک سال گذشته ثبت شده، یا آمار مشخص در این قسمت وجود داره؟
بله، ما فکر میکنم که بعد از صحبتهای مولای صد یقیده ما خیلی قوی شد که همین کلمه ناموس یک کلمه مثبت است در افغانستان. به این قتلا زیاد کردن قتلای ناموسی، همین ترجمه این کلمه، این قتلا در مجموع بی ناموس قتلا هستند، غیر ناموسی هستند و طوری که از اسلام در اسلام هم مردود است، چون که این قتلا واقعا تمام قدمه های یک عدالت واقعی در میان نیست و او پیاده نمیشه و عملی نمیشه. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مجموع خشونت هایی که علیه زنان رخ میده ارقام جمع آوری کرده، من جمله به این رقم هم توجه کرده، 120 قتل که غیر عدلی و غیر قضایی صورت گرفته و به شکل فجیع و غیر انسانی صورت گرفته، تحت کلماتی که در افغانستان مروج است، گویا به ناموس و اساس ناموس و غیرت گویا صورت گرفته. ولی 58 قتل دیگی که تا یک خشونت خانمی که منجر به قتل شده، او به اساس غیرت و ناموس نبوده، بلکه خشونت رخ داده که امی خشونت هم منجر به قتل شده، قتل خانم شده، این هم وجود داره. در مجموع من فکر میکنم که این ارقام در سال که گذشته خیلی اشکال فجیع به خود گرفت و ساحات و جغرافی افغانستان طور تقسیم شد که امی بغلانات ما زیاد خبرساز بوده، شبرغان زیاد خبرساز بوده، مثل فاریاب شمال شرق کشور تا غرب کشور. و از لحاظ خشونت، خشونت علیه زنان هم شورای بزرگ، چون که ادارات دوج موجود هستند و ثبت میشه و پنهانکاری نمیشه، همین شورایی که مثل کابل، هرات، قندار خیلی خبرساز بوده از این لحاظ، بالاخره قندوز، بالاخره ننگرهار و مزار شریف، این شورا خیلی خبرساز بوده از لحاظی که خشونت علیه زنان در مجموع در این ولایت رخ داده. ولی آنچه به این قتلای زنان ارتباط میگیره، واقعا در ماهای آخر خیلی خبرساز بوده همین ولایت بغلان که اشکال بیشتر فجیع به خود گرفت و لوگر، شما باید دارن چند ماه قبل که دو زنی که آویزان شده در برق برکی پیدا کردن، همین تخلات رخ داده که بسیار اشکال فجیع و خشنی به اصطلاح خشونت علیه زنان رخ میده و این تعداد رو به افزایش است. واقعا
با تشکر جناب دکتر سبرای فیولا بیدار، مسئول دفتر مطبوعاتی و سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. و حالا نوبت میتیم بر شنونده های عزیز که در این برنامه سهم بگیرن، از طریق تلفن نظریات، گفتنی ها و پیشنهاد های خود را با ما و مهمان ها و شنونده های عزیز در میان بگذارن. همچنان تا لحظات بعد پیام های روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی گذاشتین خواهیم خواند و شما هم میتونین حالا اگر گفتنی و پیام دارین روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی بنویسین. آدرس فیسبوک ما است facebook.com/azadiar. شماره تلفن رادیو آزادی 0799-203-540 و یا هم 0700-822-755. و یک بار دیگه براتون باید بگویم که در برنامه زیر آسمان کبود امروز درباره آنچه قتل‌های ناموسی خوانده می شود، یعنی کشتن افراد با بهانه ناموس، بحث می کنیم.
وربشو افریدون کته
شنونده روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
السلام علیکم با شما آقای مرزبان، مهمان شما و تمام دستان کارون دستانی رادیو آزادی سلام تقدیم میکنم.
سلام
علیکم سلام علیکم سلام علیکم آقای مرزبان،
خوش آمدین، بفرمایید.
زنده باشین، بخیر باشین. چون که دیدگاه اسلامی عزیزم این کارا خود حرام است، مگر شما ببینین آقای مرزبان از مهمان شما این سوال ما میکنم، از نظر اسلام نگید که مطلب تو دخترت نکاح با آقای کسی یا بخوا روچی بکنه دیگه بکنه این رتو بکش یا دیگه بکنه، مطلب اون کسی که زندار باشه با دوی چیزی از رو نمیستم گفتم با او حد بلتاب چیز کردن با او اگه حد دیرست چیز سیمه که از امون با اینو چپه شد قانون نفنه زیان در افغانستان هیچ قانون نیست. اگر ما باور بکنیم اگر قانون باشه دوی زبان که دیگری خود از شنوخ ببینیم کار موشه بایاری خدا یا بکنیم چیزی را که خدا و پیغمبر برای ما گفته یا بکنیم یا وطن ما بکنیم دور زیادی خوشونتا و از بدبختی ما خلاص میشیم. اگر یک قانون سر تبدیل بکنیم یعنی مسلمان اگر دختر خدا یا دیگر خدا میشه را چهار سبا برده بندی نکنیم.
زنده باشین،
یادوی شریعی را برش بکنیم.
زنده باشین آقای اسلام بودین، نظر و صحبت شما را شنیدیم.
قاری صاحب پشتون پا تلفن کرده، مهربانی بکنی قاری صاحب.
بله محترم، سلام صاحب، تاسو سلام علیکم کوم او تاسو همکار روان غطا پس دوه مېلمنو یې درو سره مېلمنو سلام
علیکم. سلام تاسو
سلام به شما.
اما خو څه کول انا صاحب خلاتي دایې ته سلام علیکم چې دې واقعان په ټول خبرې وکړي چې دا یو شی عملیات ته خبرو به عمل وکړي. سلام صاحب، یو کوم نظر دا و چې د شریعت نگاه څخه مولانا صاحب ډېر سره شنه پرواچول او نو حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اما عز راغی حضرت معیز صحابی و رسول الله ما جناح کرده رسول الله علیه صلی الله و سلام مخی نواده وی نوم ور بیا ور تراغی درم ور بیا ور تراغی پر سلام ور چه ور تراغی چنو رم پر رجم پر جاری کئی دا علیه سلام تا پستن ور سلولی جیز دره ور مخی نواده وی دو تا زبط خپل امت پنی دیر یا ربان شاید پر درم ور که سلرم ور که توبه قبل سوی ما توبی سوی وی دیر جی رجم خلاص وی مدارجم یا پرده یا دبر لیست دا خو پاغه وخت چې دې چې امیر معلومي حدود معلومي اساس معلومي او شریعت پر ټول باندې یا ګرند تخصی او دا هر وخت دې کېدلای شي او یو پوښتنه ده رضی الله دې بار څه دا ده چې آیا په دې کې مقصر څوک دی خو متضرر هم ضروري او اقتصادګر هم ضروري دا د دې خوشنات اصلي لامل څه دی او مخنیوي څنګه کېدلای شي جواب را
سلامت وسې قاری صاحب پښتون تاسو ته ډاکټر صاحب بيدار روس جواب درکې اوس بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود است
بله سلام علیکم منګل هم خوش خبریکم
خوش آمدید آقای منګل
پدیر پښتونی سره وایم چې افغانستان کې ځینې سازمانونه د بشر د حقوقو سازمان یا د ښځو د مدافع سازمان یا نور د سازمانونه خصوصا هغه سازمانونه چې ښځې مشرتابه کوي د دې لپاره چې غربي ټولنه ته ځانونه نږدې کړي د ښځو د حقوقو د ساتنې په نوم د دوه ډول افغانستان اکثر نارینه خو یا پرده نارینه او ما په هوای نه لري دوی احساسات کوي او په خپل منځ کې جګړه کوي او کورونا په دې تښتي تاسو عملا په پروتو سیم کوم نه دا څنګه کېدای شي دا نه وایم چې خځې دې په محکمه کې سزا ونه ویني یا د بل څه ونه تاسو غواړئ پرتګالیا په ټول خپل سوالي دوی ټول سوالي کې هلته محکمه دي کوم شي هلته خو قومي قانونونه قومي جوړښت دی او ټولنیز قوانین دي تر څو چې د ښځې د خوندي هلته نه محکمه ورتلی شي نه پولیس ورتلی شي نه د ټولنې زه فکر کوم د محکمه نه دي چې نه د امنیت نه
منګل صاحب وبخښئ له تاسو څخه یو پوښتنه دوی ویل دا مولانا صاحب وویل مخکې قاری صاحب پښتون هم ویل چې په شریعت کې هم ډېر کلک اصول دي ډېر سخت اصول ایښودل شوي دي قواعد دي چې په هغو اساس باندې یو څوک کولی شي چې داسې احکام اجرا کړي او بیا باید حکومت دا کار وکړي خلک فکر نه کوي چې خلک په خپل سره هر فیصله کوي نو بېانصافي به کوي
بلکل بیا څه چې دا نه وایم آزاد اسلامي قوانین احترام کوم درناوی کوم مولانا صاحب مننه کوم چې دا د جرمني کې د څو پنځو سو اسلامي هیوادو مشرتابه کوي مګر دا تاسو د بیدار صاحب خبره مقابل وګورئ زه څه کوم بیدار صاحب
دا خبر بیدار انتقاد دوی جواب در مسئله په نظر منګل صاحب
بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود است
نه تلفن قطع شوه دی نو اول به ډاکټر صاحب رفیع الله بیدار ته نوبت ورکو بیدار صاحب دوی وای هم په تاسو انتقاد لري هم د شوزو په مدافع ټولونو باندې او وای چې ستاسو دغه اقدامات او دغه حل ځلې سبب کیږي چې کورنۍ ونړي شي
دته مخکې بل دوست مو سوال نه دغه مو تاسو هدف دی چې کوم دی ورسته سوال باندې
بله
درباره قاری صاحب پښتون تل آزاد بحث صحبت خواهیم کرد ولی چار همین الان چون تازه صحبت را مطرح کردن این پاسخ بدین
تاسو نوم واخیس پدی خاطر
واقعا دغه ټولنه چې د بشري حقوقو د خوځو د حقوقو لپاره کار کوي د هیڅ حد خوشحالي لپاره کار نه کوي یو خبره کړه خبره مو چې غربي ټولنه د خوشحالي لپاره او د هغه لپاره کار کوي بلکې دغه ټولنه چې د ځانګړي توګه د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د اساسي قانون په بنیاد باندې فعالیت کوي دا په نوسې ماده په اساس باندې او د هغه تعهداتو په لړ کې چې شپږمه اومه ماده د افغانستان دولت ځان ژمن بولي د بشري حقوقو نړیوال اعلامې ته او هغه نړیوال محدود قوانین چې افغانستان په ځان باندې منلي دي دا هغوی په رڼا کې خپل فعالیتونه او اساسي ټولو فعالیتونو بیا هم اسلامي تعلیمات دي چې د هغې نه په هېڅ توګه باندې حضور نه شي کېدلی او نه کېږي نو موږ په دې خاطر باندې وایي خاصه مولوی صاحب خبر باندې ما ډېر اکتفا وکړله چې واقعیت دا ده چې شرایط او ظروف د داسې مسایلو چې قتل سړی واجب کړي یا څوک واجب القتل وسي د دې په دې شرایطو کې دومره دقت کول چې شهود تمام قدمې د عدالتي او جریان
په یو چا باندې پول کو په نتیجه کې په استوا بیا مونږ یو څوک قتلو دی و عدالتي جریان په هیڅ بل هغه خلاف نه کی متاسفانه چې په دغه جریان مخ چې جنکې یو حلقان قتل کیږي په دې کې ټول دغه د عدالت دغه پوري او قدمي نمرات کیږي په سارایي شکل کې په دغری یو معاملې کې چې هلته قطن منصفه او عدلي کم نظام موجود نه وي کم حیات موجود نه وي شهود موجود نه وي چانه پښتنه پکې نه کیږي چې په سبا باندې څنګه دغه ټولې قدمې که نه وي د دې مسایل ارتباط ورکول د حدودو سره د اسلام سره قطن نه کومولی شي چې ول قطن ارتباط نه لري دا هیڅوک د هغې خلاف نه دی چې ټولې قدمې د یو عدالتي جریان په یو چا باندې پلي شوي وي او د هغې په نتیجه کې به بالاخره نتیجه داسې راوځي چې دا هیڅوک واجب القتل دی د هغې څوک خلاف نه دی ولې په دغه شرایطو کې زموږ نظامي او امنیتي وضعیت و عدلي او قضایي ارګانونه دومره پیاوړي نه دي او په هغو ځایونو کې دا ډېر واقع کېږي چې هلته دولتي حاکمیت موجود نه وي په دغري شکل کې سارایي شکل کې دغسې فیصلې کېږي چېرته چې نظام موجود وي خوده عدلي او قضایي نظام ته رجوع وکړي ولې هلته مشکله شته څوک چې د بشري حقونو د ښځو د حقونو ناقضین دي سخت په دې باندې حساب کوي په دې عدم امنیت باندې د فساد په موجودیت باندې په عدم جدیت د ارګانونو باندې چې د ښځو په مسایلو کې دی دغه مسایل ټول په نظر کې نیسي او بالاخره او دا هم شته دی چې په امنیتي ځای کې د ښځو د حقونو نقض واقع شي او ناامنو سیمو ته فراد وکړي د دولتي ارګانونو خپل وجود ښایي عاجزي ښایي چې دا مسابق او عامل د قضیې په دغسې منطقې ته فراد کړی چې هلته دولتي حاکمیت نشته دی نو د دغه شرایطو په نظر کې نیولو سره که ټول عدالتي جریان ارکان او ظروف او شروط واقعا په یو چا باندې مرتب شي او تطبیق شي دغسې قتلونه به هیڅ خلاف نه وي ولې دا قتل باید د قانون په رڼا کې قانوني باید وي شرعي باید وي د دغې دایرې نه بغیر چې قتلونه کي هغه غیر شرعي او غیر انساني وي
تشکر زنده باشین ډاکتر صاحب خوب همین سوال به شکل دیګه که آقای منگل از خوست مطرح کرد و بانو نجلا ایوبی راجع میکنیم بانو ایوبی سوال شکل بود یا نظریه شکل بود که دفاع از حقوق زنان در بعض موارد حتی ممکن است خانواده ها را از هم بپاشه این نظر آقای منگل از خوست بود که تلفن کرده بود تبصره شما در این باره چه هست؟
بسیار تشکر با احترامی که به برادرها و خواهرای که نظریات خود را میکنن دارم یک موردی که من بیشتر فکر میکنم که ارگاه به خاطر نگاه کردن شیرازه خانواده بالای یک فرد اجتماع ظلم میشه و این ظلم ما هر کدام ما در قسمت ادامه از این ظلم مثلا نقش بازی میکنیم ما فکر میکنیم که خودش از لحاظ شرعی و از لحاظ قانونی هم خلاف شرع و خلاف قانون است و خاطر از اینکه قسمی که در مسائل شرعی ما شما میبینیم که میگه خداوند نه ظالم میبخشه و نه مظلوم به خاطر از اینکه هر دوی از یک کسی که اجازه بده که بالای ظلم شوه فکر میکنیم که خودش هم یک نوع مثلا ضعف نشان میده نهادهای که در قسمت در عرصه دفاع از حقوق زنان کار میکنن ما میخوایم برای برادر گرامی ما که از خود زنگ زدن برای از اونا اطمینان بدم که ما به هیچ وجه به خاطر خوش بودن و به خاطر نفع خود نهادها و یا به خاطر خوش بودن دونرها یا نهادهایی که از بیرون باشن ما این کارها را انجام نمیتیم و یا از حق زنها دفاع نمیکنیم بلکه به خاطر اینکه هر قدر امو جدول ظلم پایین بیای جدول خشونت پایین بیای به مو اندازه ما یک اجتماعی بسیار سالم و بسیار خوب میداشته باشیم که طبیعتا وقتی که در این زمینه ما متوجه میشیم که یک طفل برش تجاوز میشه و هیچ کس آواز خود نمیکشه یک زن برش یک ظلم بسیار بسیار اخلاقی و یک ظلم بسیار ناروا اجرا میشه هیچ کس صدای خود نمیکشه پس اگر ما هم صدای خود نکشیم فکر میکنین که کی کار بسلا صدای زو خانما را بیرون بکشه و قسمی که آقای بیدار گفتن من کلا موافق هستم با اینا که وقتی که ما از قانون صحبت میکنیم وقتی که از شرع صحبت میکنیم هر دوی از اینا دارای شرایط و دارای همو یک سیستم و یک پروسیجر و یا یک روند است وقتی که یک روند تعیین نشه ما یک انسان بدون گناه و بدون از اینکه ما تحقیقاتی را و یا شواهدی را در زمینه هر آن چیزی که ما او را عنوان میکنیم در قبال از او ما جمع آوری نکرده باشیم خب طبیعتا ما نمیتونیم که سرخود یک تصمیم بگیریم و بالاخره منجر به قتل یک انسان و منجر به قتل نفس یک انسان شه بنابراین من فکر میکنیم که برادر ما خوب است که یک کمک ذهنیت شد تغییر بیارن و فکر بکنن که ما تنها کسایی هستیم که آواز مظلومین را بیرون میکنیم نه خوشی کدام دونر و نهادهای بین المللی.
بله، یک نکته دیگر که آقای منگل اشاره کردن او این بود که محاکم در نقاطی که حسن وجود نداره، فقط همه چیز به شکل همون قبایلی و منطقه‌ای به پیش میره. آیا در مناطقی که محاکم وجود دارن، مثلا در شهرهای بزرگ از جمله کابل، شما شخصا یا از رسانه‌ها شنیدین که فرد به اتهام چنین قتل محکمه شده باشه و مجازات شده باشه؟ یعنی به این معنی که در جایی که محاکم وجود داره، آیا چنین قضایا به جدیت بررسی میشه؟
ما یک مورد که بعد آغاز صحبت‌های خود در اول برنامه صحبت کردم، گفتم که متأسفانه ما عدم حاکمیت قانون و مو فرهنگ معافیت از قانون، متأسفانه بسیار زیاد حاکم از در سیستم در کل در فضای کشور و در خاصتا در سیستم عدلی و قضایی ما. و مورد دیگر که ضعف نهادهای عدلی و قضایی ما و در او بسیار فاکتورهای شامل می باشه که مثلا از بود سیاسی بعضی از فشارهای روی نهادهای عدلی و قضایی میان، و یایی که ظرفیت جمع‌آوری شواهد وجود نداره، فساد داری یکی از مسائل دیگه می باشه، و خود موضوع امنیت کارمندان سیستم عدلی و قضایی خودش یکی از مسائل دیگه است که موضوعات پیچیده و بغرنگ می سازه. و من شخصا فکر می کنم که در بسیاری از موارد اگر ای به میدیا نامده باشه امکان داره کدام کیسی شده باشه، اما کیسای بسیار مشهوری که ما تا بالا دیدیم، مثلا در لوگر اتفاق افتید، در کندوز اتفاق افتید، در بغلان اتفاق افتید، این چیزا را ما تا امروز نه تنها از زبان نهادهای عدلی و قضایی نشنیم که بلکه متاسفانه از طرف میدیوم که نهادهایی هستن که باید اینا تحقیق بکنن بعضی از مسائل، اینا از دو طرف هم نشنیم. و یک مورد دیگه هم که میخوایم، خوب است که در اینجا وقتی که انتقاد بالای دیگر نهادها میکنیم، بالای خودمون منعیت نهادهای مدافع از حقوق زن و فعالین حقوق زن باید بگوییم که متاسفانه ما هم یک ساختار، یک سیستم و یا مکانیزم تعقیب و پیگیری از همچون مسائل نداریم. اگر هم چون یک چیز رو داشته باشیم، ما مطمئن هستیم که ما نه تنها نهادهای عدلی و قضایی رو بلکه دولت افغانستان هم باید مسئول بدانیم که همچون قضایی رو پیگیری بکنن و تعقیب بکنن.
بله صاحب، دیر زیادت مننه. مولانا صاحب فدایی، زینو اوریدون کو پا فیسبوک لیکلیدی ویلیدی چه واده باید ځوانان د خپلو میندو پلرونو په خوښه وکړي. د دوی په نظر دا سم ښکاریږي، او که چیرته داسې ودونه څوک نه کوي، یعنی د مور او د پلار خوښه نه وینو، انجام یې خراب وي، او عموما همدغه رقم قتلونه هم د دا ډول ودونو په نتیجه کې رامنځته کیږي. البته ځینې داسې اورېدونکي هم لرو، لکه نور هغه نوري چې بیا د دې برعکس نظر لري او وایي چې باید د هلک و نجلۍ خوښه خامخا په نظر کې ونیول شي. لیکن یحیی شادان او دغرس عبدالرحمن مهربان دیده برعکس نظر لري. ستاسو په نظر د یاد اسلام له نظر واده څنګه دی؟ آیا د هلک و نجلۍ خوخه لازمی ده، او کنه والدین کولی شي بیل دي چې له خپل اولادونو سره مشوره وکړي دوی ته واده وکړي؟
د سې دی چې په دې کې د فقهاو اختلاف دی. موږ په افغانستان کې حنفی مذهب رسمي مذهب دی، او امام ابو حنیفه په دې مسله کې داد د نقش دی چې مثلا مالکیان وایي چې لا نکاح الا بولی، یعنی اجازه د نکاح کولو نشته دی، مګر دا چې والدینو او اولیاد عمورو په هغې کې رضامند وي. لیکن امام ابو حنیفه په دې باره کې چې یو انسان چې عاقل و بالغ وي، هغوی کولی شي چې په خپله خوښه او په خپله رضا باندې انتخاب وکړي. او بل عقد د نکاح چې دی، دا یو عقد دی، دا یو قرارداد دی. د دې مسلې نه مخکې باید ټول مسائل د یو واده چې دی د جانبینو په منځ کې مطرح شي او هغه وشي. زمونږ په اجتماع او په ټولنه کې لکه مخکې چې ورته اشاره وشوله، منګ ځان ته مسلمانان وایو، لیکن کله چې د اسلام اساسات زمونږ د نظر او د منګ د فکر سره مخالف شي، نو هغه کې بیا ویل چې منګ چون یو غیرتي قوم یو واغ یو، نو دغه مسائل د غیرت او د پیغور او د او درزادګۍ منځته راځي، او په دغه مسایلو کې خشونت منځته راځي. زما په خپل نظر باندې په اسلامي نړۍ کې او په اسلامي هیوادو کې که منګ دا وویو چې غرب د ښځو ازادي غواړي او یا د ښځو حقوق د غرب په پلوی دي، زه دغه نظریه بالکل ردوم. تر څو پورې چې زمونږ خویندې محفوظې نه شي، تر څو پورې چې زمونږ میندو ته هماغسې چې قرآن و حدیث ویلي دي هماغسې احترام ورته ونه شي، او څنګه چې اسلام حق ورکړی دی په کور کې، حتی پیغمبر به په خپل کور کې د کور کار کولو پوهشي، لرګي به یې راټولول، پخلی به یې کولو. دا د ژوند یو شراکت دی چې په یو هغه کې کېږي. لیکن زمونږ په اجتماع کې که یو سړی په خپل کور کې خپلو ماشومانو ته ډوډیو قطق پوخ کړي، هغه ته ورته وایي چې دا یو بېغیرته سړی دی. که چا د خپل ماشوم سره مینه وکړله او په غېږ کې یې واخیستلو، بیا دا نارینه خو چې دی هغه دی. دغه مسائل دي چې د اسلام سره هېڅ تړون نه لري. دا یو فرهنګي او عنعنوي مسایل دي. موږ باید دلته شریعت او عنعنات سره جدا کړو. اسلام کې دی په دې باره کې، او زه په دې عقیده یم، که موږ غواړو چې د دنیا د نورو تمدنونو او د نورو ادیانو سره سیالي وکړو، موږ باید د خپلو خویندو، د خپلو میندو، د خپلو ښځو د حقوقو نه، د غرب نه زیاتره دفاع وکړو، تر څو چې نورو خلکو ته دا موقع پیدا نه شي چې مسلمانان خپلې ښځې وهي او ټکوي. او دغه چې دی د نجات یوازینۍ لاره ده چې موږ یې لرو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. بیدار صاحب، یوه اوریدونکي پوښتنه، د علت پوښتنه کوله چې ولې دا ډول قتلونه کیږي، او ویلې چې مقصر څوک دی. قاري صاحب پښتون دا پوښتنه کوله، او له تاسو څخه چې مقصر په دې منځ کې څوک دی.
اول دین مهم ده چې د کم سواد لرل او به تعلیم اسلامي تعلیماتو کم سوادي د خزو په منځ کې په دې مسله کې تنا خزې مطرح نه دي، بلکې د نارینه په منځ کې هم دغه عدم یادایي چې د مولوي صاحب په وینا باندې چې د خزو د حقونو په هکله په صدر اسلام کې کوم تعاملات وو، د هغې نه بې خبرتیا دا غټ لامل دی چې شته دی. بل د تاوتریخوالي او د خزو په وړاندې کوم تاوتریخوالي مسایل چې دي، دې کې د امنیت فاکتور هم ډېر مهم دی چې عدم امنیت مسؤلیت شخصي دی افرادو. همداشان د فساد موجودیت په عدلي او قضایي او په نورو اجرایي ارګانونو کې په دې باندې سخته محاسبه کېږي. او بالاخره د ټولو د خلکو د یو مسامر فرهنګ موجودیت په مجموع کې، هم په عدلي قضایي ارګانونو کې، په اجرایي ارګانونو کې، دا هم د ښځو مسایل جدي نه ګڼل کېږي. وایي خیر پخوای م وهلې، اوس م وهل، دا یو زموږ دود دی. اوس دا ښځې ولې چغې وهي، ولې ځي چېرته شکایت کوي، دا خو زموږ د پښتنو، زه پښتون نه یم، اګر چې پښتو دا متل مې په یاد ده، وایي ښځه یا په ګور ده یا په کور ده. که نه دغه دوه ځایونو کې باید وي، یا کور کې باید مستوره وي یا په ګور باید وي. نو دغه ټول مسایل یو ځای کېږي چې د ښځو دپاره دغسې یو حالت. ولې اوس د بشري حقونو د ښځو د حقونو فعالین ډېر کار کوي د ښځو دپاره؟ هغه دا چې موږ په تېرو دغه کلونو کې، جنګي کلونو کې، د جنګ نه مخکې کلونو کې، موږ د اسلامیاتو په لحاظ باندې، اسلامي تعلیماتو په لحاظ باندې، د ښځو د حقونو ډېر قرضدار یو. موږ غواړو چې په دې کم وخت کې دا قرضونه ادا کړي دي، او هغه شایسته کم مقام او منزلت چې ښځو ته د اسلام په صدر کې حاصل وو، هغې ته رجوع کول د خلکو ته داسې یو بل قسم کار ښکاري، یو نوی کار ښکاري. نو په دې خاطر باندې هغه هم ډېر دی، انحصات هم داسې دي، موږ هم د کله کله د خپلو فعالیتونو کې د ډېرو ستونزو سره مخ کېږو. نو که چېرته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي مسایل جدي وګڼل شي، واقعا د جرم د معدلت مخکې دا سوال وشو چې اوس جدي طور باندې واقعا دې ته سزا ورکول کېږي د عاملانو مصاحبینو ته، که نه. زه داسې فکر کوم چې په اکثریتو ځایونو کې څوک چې لاسته ورځي، یو تعدادو قتل نه، عدلي او قضایي ارګانونه او کشفي ارګانونه هغوی نه شي نیولی. همسایه هېوادونه هم نږدې دي فرار وکړي، یا عدم امنیت ساحې ډېرې نږدې دي، هلته لاړ شي فرار وکړي. او دا څوک چې نیول کېږي، سخت په دې کې کوشش کوي چې تخفیفکاري وشي. او دلته قومي نفوذات، دلته د کورنۍ نفوذات، دلته تنظیمي نفوذات، رقم رقم دا څوک چې متخلف واقع کېږي، خاصتا د ښځو په موارد کې، هغې کې لاس پنګیري او غټان ځاته ډېر جرات ورکوي چې رئیس جمهور کرزي پورې ځان رسوي. وایي فلانه هلک دی، یو کار تېنه شوی دی، اوس خو څوک جنۍ ده، مړه یې کړه، هغه دی اوس دې کې تاسو وکړئ جرګه مرکه پکې وکړئ. که نه دا نظام تباه کېږي، د نظام وضعیت خرابېږي که چېرته دغه حالت تاسو خلاص نه کړئ. نو ډېر کوشش کېږي چې ځینې سیاسي رنګونه ورته ورکړي، رقم رقم تنظیمي رنګونه ورکړي. څه رقم کوشش کېږي چې دغه د جرم معدلات چې څومره شوی، موږ طرفدار دي چې د جرم معدلات سره هماغومره جزا ورته، نه زیاته او نه کمه، باید ورکړی شي، د سولې عبرت ور وګرځي او ټول مسایل جدي وګڼل شي. او خاصې ادارې جوړول هم پکار دي. واقعا د ښځو دپاره اوس تاسو څلور دېرش ولایتونه موږ لرو، صرف په څلورو ولایتونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د څانګوالۍ فعالې دي، نو دېرش ولایتونو کې تر اوسه نشته دی. دا هم جوړول پکار دي. هغه د سرنوشتي چې دا اوس د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی قانون په پارلمان کې یو ځل بیا په سلیقوي توګه باندې دي مطرح کول، نامعلوم حالات صحیح ده، هغه خاص
شوه نه ده اوس مری اجرا ده او باید اجرا ور ووشي په تطبیق ور ده ولی دا چې راپورته کیږي دی باندې جرو باس کیږي بل اخر تشکیل کیږي نو داخل کو ته ډیر جرأت ورکړي چې هم ناخذینو ته مصايبین د خود راکونو لپاره چې ناخذ یو ځل بیا واقع شي او ډیر جرأت پیدا کړي دا کار نه وږي دا مثال ټول جديدي دا یو او دا یو نه هادو دی یو سازمان دی وی داري کار نه لري بلکې اجرایی عدلی او قضایی وزارتونه دلته دینی علما دلته سپینګیری مشران محلي ادارې ټول مدني ټولنې رسنۍ دا به یو ځای کار کوي دا بهار به جوړیږي او کنه پیسو ادارو باندې نه کیږي چې په اصطلاح د دې مسله کې
شکر زنده باشین ډاکټر صاحب رفیع الله بیدار. خب حالا چند پیام از فیسبوک میخوانیم. پیام ها روی فیسبوک رادیو آزادی خیلی زیاد هستن، متاسفانه وقت کم، اما به طور نمونه سه پیام را میخوانیم ولی چشم برای پیام های شما هستیم. کسایی که به این بحث علاقمند هستن روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی بحث را ادامه داده میتونن. عبدالحی یادگاری نوشته که اکثر مسائل اصل شرعی ندارند و بنابر تعصبات و به اصطلاح غیرت انجام داده میشوند. در کشورهای غیر اسلامی هم چنین حوادث ضبط شده. حسین شفق نوشته که در جامعه مردسالار چون افغانستان حرف نخست را مردها میزنند و به زنها به چشم انسانهای طبقه دوم نگاه میکنند. دشوار است که این فرهنگ جایش را با مساوات بین زن و مرد عوض کند. و کاور رزم مینویسه که محاکم افغانستان از تطبیق قانون عاجزند و نمیتوانند مجرمین را محکمه کنند. همین مشکل سبب شده که زندانهای افغانستان از بیگناهان پر شود و مجرمین براءت داده شوند. دولت از قربانیان قتل‌های ناموسی هیچ گونه حمایت نمیکند. این سه پیام بود که روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی داشته بودن. شنونده ها دیگر پیام ها هستند و اگر شما هم نظر دارین روی این صفحه بنویسین، نظریاتتون را با دیگر کاربران صفحه فیسبوک رادیو آزادی در میان بگذارین.
او دغرا است کولیش چی هم داشه با آزادی رادیو تا 0992235 او هم 0992255 میرو لمرسر تماس ونیسی که هر راز نظر لری پم دی موضوع البته موضوع مو بزید هم داشه با تلفن وکی وسم اوریدون کای مهربانی کوي سب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. متاسفانه ټلیفون مقطع شو. خیر بل اوریدونکو یې هم لرو. ځان معرفي کوي آزادی رادیو د ترشنا اسمان لاندې پروگرام.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زن محمد نوری د فرا ولایت بلبلکو د
سوالین انتخاب وکړ. مهرباني آقای نوری بفرمایئ.
از نظر داده ای که در شد و فربرابر بکم بحث موجودی نه؟
دا دو قتلونو پاره مش خبری که او چه دی ناموس پنامه کیجه تاسی دیور سر موافقی است که نه است زین خلق پخپل سر راولاری جه و شزه یا یو سره وشنی وی چه بی ناموسی یادوالی و یا غیر مشروع عدی که درلو دی بلدی چه محکمه تلار شی بلدی چه قاضی تلار شی بلدی چه دری محکمه پی حکم وکری تاسی ور سر موافقی است او که نه است
یا د دې سره موږ نه مو افشه کدا یو غیر شریعي کار دی ځکه چې د انسان وژنګ د شریعت د ډیر نامشروع کار دی ولې تاسې وژنګ استا دا اکثره چې د سفیشي په افغانستان کې ډیر سوي دي کیږي
صحیح ډیره مننه چې بله بله
واجه دا ده چې ځکه چې
بله بله واجه وست
واجه دا ده چې ځکه چې موږ په افغانستان کې دی خو تعلیم ډیر کم دی او بس د پښتنو نه سبا چې دی د دیني علماو څخه پښتنو کې ځکه چې دی انسان وژننګ په شریعت کې پردایشي برابر شي دوی وایي جنسي تیری څه دی یا داسې ناوړه کار څه دی بیا خپل ښځه وژني دا شهادان غاړي ثبوت غاړي قضا غاړي
تشکر زنده باشین آقای نور محمد نوری. خب شنونده دیگه روی خط داریم. السلام علیکم بفرمایین. برنامه زیر آسمان کبود هست بفرمایین. سلام علیکم.
مهربانی اوکی آزادی رادیو ده. و علیکم السلام. مهربانی کوی صاحبی و سجر متاسفانه استاسو آواز دی تلفون کیفیت هم سمنو.
یک خواهش دیگه از شنونده ها داریم، لطفا وقتی که تلفون میکنین بحث را به جاهای دیگه نبرین و خیلی کوتاه و مختصر نظر و گپتان را مطرح بکنین زودتر، چون شنونده دیگه روی خط هستن، وقت برنامه محدود هست و دیگه شنونده ها در انتظار میمونن. هرگاه زنگ زده این سوالتان را مستقیم مطرح بکنین. سلام علیکم بفرمایین. برنامه زیر آسمان کبود است.
لطفاً رادیو مو هم ټیټ کړئ.
سلام علیکم. سلام تاسو ته
سلام علیکم. سلام تاسو ګرامن منو. سلام. تاسو مهرباني کوئ.
سروان صاحب اول خبر خدا غدا سوال وکړم چې زمونږ د دې سیوادي زمونږ د اسلام له دین نه خبرین دغه اعمال سره رسیدي او زمونږ خويندې ګناه په شهادت رسیدي دوی ته خدای شهادت ورکړي له ملمنو نه دغه پوښتنه ده چې آیا د افغانستان په قوانینو کې پښتانه قوانینو ته خو ستاسو د افغانستان په لوسنی قوانینو کې دغه چې خلکو ته څنګه ورجزاري څنګه شوی دي چې باید څه رقم د ساده یو وي تر څو خپل موږ څوک نه دی لري چې باندې سره یې زړول وي یا دغه کړی وي خځې په بدو کې ورکو د دام یو مرګ دی هغه کوټه چې لا هغه کور کې ظلم کېږي ستم کېږي وان کېږي تر هغه وخت چې دا ځوان دی په کور کې هم دا د مرګ سره ده نو ما ته دا به نه دغه سوال دی چې
خب شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
سلام علیکم، احمد خبری کومه د ننګرهار نه. دغه موضوع چې لري رقم وزده، خو چون چې زمونږ قاضیانو څارنوالانو پولیسانو قومندانانو خدای له لیرې هېر کړی دی، قبر هېر کړی دی، آخرت هېر کړی دی، چې کله یو مظلوم یو غریب یو فقیر یو ځورېدلی ملت راشي دوی ته مراجعه وکړي، نو دوی ورته وایي چې په دې قانون کې دومره راغلي، په ده کې دا راغلي دي، دومره پیسې راکړه سيتي نوالي اغا مظلوم حق قيمال كي تفل سيتي روغا سوان في المحترمة كي تدي سوار لسكالة كي في افغانستان كي كي لدم شوي لدم شوي فكال كي سن مريه صفكا اي ترزي سيب دي قاضينا مختنا وقرا كي صاحبا تدي سوار لسكالة كي سوار لسو مري تابدي كم يو قاتل لسزا ورکرا، کم یو قاتل دی پا ادام محکوم کری یو امنا قردی سے دون نپستن ہونک را چی سوال نسوا نزد زر مری زر نتیزو سوا مری
صحیح شو، دیر مننه صحیح شو. ستاسو سوال داده چه پا محکمو که او پا چارانوالوی که فساد موجود دی او عدالت نپا زائی کیشی زکا دادال قتل نشته
اطول وجه سل رو را کاشکی چې زمونږ په دې وطن کې اسلامي قانون راشي، ځکه چې په قرآن کې دا پټې خبرې نشته، ښکاره خبره ده.
صحیح شو.
قتل لیکلی دی، احساس دی،
تشکر
کړی دی، غاصمات کړی شي.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان، کور دې ودان. بل اوریدون که املرو، البته استاسو پشتنی او استاسو نظرونه لزان سره یاداشت که اوز مش ملمانه هم انشالله چه پیاد ساتی او که یه رو دیخ پروانی پا دوم سات که بیور پیاد کن.
بله، یک ساعت دیگه برنامه هم به همین موضوع اختصاص یافته. بفرماین. سلام علیکم، برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی هست.
سلام علیکم، جوانی پخیر خیلی 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 خیلی
خیلی
خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی بل اوریدون کی ته بنوبات ورکو کور دی ودان چې ټلیفون دی کړی دی. بله، بل اوریدون کی مهرباني وکي، ازادي رادیو د ترشنا اسمان لاندې پروگرام اول موضوع نه ځان خبروي، بیا ټلیفون کوي لطفا. مهرباني وکي ازادي رادیو ده. سلامات اوسه سردار محمد صاحب.
سروان صاحب و قاضی صاحب دې چې موږ آشنا وو دې نو قضاوت په چا باندې وتی. موږ دا چې وایو تر مولوی صاحبانو ته چې تاسو ته مذهب لاره معلومه ده، د قرآن لاره معلومه ده، هر څه تاسو ته معلوم دي، او موږ مجرم چې ګڼو موږ هم همدا تاسې ګڼو، ځکه چې تاسو قرآن مخې ته نیولی ده او موږ ته مسئلیت کوئ او موږ ته وایئ چې د ښځو حق حقوق یو شی ده، او موږ صرف چې را بیان کوئ چې نه که ښځه له کوره وځي دونه مجرمه ده، که مېړه بې اجازې وي دونه مجرمه ده. شاته پسې 3000 پنډکي نور همدا مولوي صاحبان، همدا مولوي صاحبان پسې راجوړي کړي. که مولوي صاحبان
خدی حق لري چې جنت هم لري چې ور د پیغام ديږي خدی حق لري چې ماده کې موږ وکي د پیغام باندې شعبان نو فرضي
جناب
اسلام ته معلومه
جناب آقای سردار محمد موضوع بحث را لطفا به یک موضوع اختصاص دادیم، موضوع خشونت با زنا در مسائل قتل هایی که پیشتر ازش نام بردیم. در مسائل دیگه مربوط به حقوق زنا حتما در برنامه‌های دیگه بحث خواهیم کرد و شما را هم فرصت خواهیم داد که صحبت بکنید، نظریاتتان را ارائه بکنید. تشکر از اینکه به ما تلفن کردین. یک بار دیگه به شنونده ها می‌خوایم بگویم که یک ساعت دوم برنامه هم، یعنی از 4 تا 5 هم به همین موضوع اختصاص یافته، بحث را یک ساعت دیگه هم ادامه می‌دهیم. و حالا سوالی را که آقای عظیمی مطرح کردن، آقای سیب عظیمی، آیا در قوانین افغانستان به چنین اشخاص چه جزا پیش بینی شده؟ سوال را میخوایم از دکتر صبرفی الله بیدار، مسئول دفتر مطبوعاتی و سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بپرسم. بیدار صاحب بفرمایید.
بله، در قانون منع خشونت علیه زنان 22 انواع خشونت درج هستند که در معادلت با خفت و شدت جرم جزای هم به اونجا پیش بینی شده. ما فکر میکنم کمترین جزایی که به یاد ماست از یک ماه کمتر نیست و زمانی که راجع به اعمال و جرائم مشدده صحبت میکنیم و قتل در یکی از جرائم مشدده هستن، قتل از لحاظ دیگه قوانین هم ضرورت به اصطلاح به این قانون منع خشونت علیه زنان وجود ندارد. قوانین جزایی ما موجود هستن، قوانین مدنی ما موجود هستن. قتل قتل است، چی مرد است چی زن است، در مقابلش جزای هم شدید دارن و طبعا حقوق العباد و حقوق الله تریج مراحت میشه. صرف یک مسئله هستن که در برابر در مسئله و جرائمی که خشونت علیه زنان در بر میگیره، در اینجا عفا و فرمان عفا و یا تخفیف در اوجه چهار جرمی هستن که مطمئن نظر نیستن و این هم قابل بخشش نیست، قابل عفا نیستن. و در قانون منع خشونت علیه زنان این مسئله ای که این صلاحیت رئیس جمهور هم از پیش گرفتن که در این مسائل تخفیف و فرمان عفو هم مورد تطبیق نیستن، مثل که جرائم علیه امنیت ملی، مواد مخدر و سایر موارد مشخصی که در قوانین پیش می شود. و من فکر می کنم که فعلا در کشف و گرفتاری چنین افراد غفلت فراوان صورت می گیرد و بهانه هم طوری هستن که مسبب و عامل قضایا گویا در ساحه امنیت و در دایره حاکمیت دولت موجود نیستن، کمکاری های درجه موجود هستن.
بله سب، دیر مننه داشته سب بیدار پا دیخ پروانی پا دو هم ساعت که با پمده موضوع او نور موضوعاتو چه وردون که مطرح کری خبری وکو، یا وردون که دیر اصرار کوی چه وی ولند خبره لرم میروانی وکی
ورچان از ما خبر خواهوری او.
بله لطفا صرف تلو یا لسانی در کولیشو میروانی زر.